السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپه د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې آیا د وسلورو طالبانو د حملو له دوام سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکولای سي. په یو راپور کې د دې پوښتنې د ځواب د لټولو هڅه شوې ده. پیل خبرونه کېږي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې تړلي کلینیکونه ټول نن پرانیستل سي. جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به نن شنبه د دوی ټول تړلي کلینیکونه بیرته پرانیستل سي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسول خالد فهیم ازادي رادیو ته ویل هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانیستل سي وو.
نو کاریوال مسؤلین برته کلینیکونو ته راوغوښتل شول او قسما فعالیتونه شروع شول. مکمل فعالیت به د شنبه د ورځې نه شروع کیږي.
سویډن کمیټه په میدان وردګ ولایت کې ټول تل وو او یا کلینیکونه لري چې له جملې دو څلوېښت کلینیکونه په دې وروستیو کې تړل سوي وو. خالد فهیم ویل چې کلینیکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته پرانیستل سوي دي. وسلوالو طالبانو د جولای د نهمې په شپه په میدان وردګ ولایت کې پر یوه کلینیک د کومنډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې د سویډن کمیټې ته وویل چې خپل دو څلوېښت کلینیکونه وتړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په میدان وردګ کې د کومنډو ځواکونو د عملیاتو او هلته د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په ټویټر کې لیکلي ټاکنې به په مشخص ډول ترسره سي. د افغانستان حکومت لپاره ټاکنې یو لومړیتوب دی او موږ ټول ټاکنو ته ځو. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسی. د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ د نړیوالې ډلې استازو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره کتلي دي. په دې نړیوال ګروپ کې ملګري ملتونه، د ناټو تړون، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، جاپان او د امریکا متحده ایالاتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ډاډ ورکړی چې باوري او شفافې ټاکنې به ترسره سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم پرون غوښتنه وکړه چې په دغو ټاکنو کې باید لاسوهنه ونه سي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلاديش د کرکټ الف لوبډلې ته په لسو وکټو ماتې ورکړه. د بنګلاديش او افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون د بنګلاديش په چتوګرام ښار کې د ظهور احمد چودري په لوبغالي کې سره مخامخ شول. دواړه لوري د یوې ورځې سیالیو په لړۍ کې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د بنګلاديش د کرکټ له الف لوبډلې سره څلور داسې نورې مسابقې هم وکړي. په پرونی مسابقه کې رحمن الله ګربز ښه توپ وهنه وکړه او غوره لوبغاړی وټاکل سو. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. ظاهرا د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شېبې لپاره نیول سوې وه. د نړۍ په سطحه د کښتیو په تر ټولو ستراتیژیک لار کې د دغو خطرناکو پیښو له کبله یو بل کړکیچ هم اوج ته رسېدلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند پرون وویل دی په هرمز تنګي کې د ایران وروستي اقدام له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د ایران سپای پازرانې انقلاب ځواک پرون وویل چې د بریتانیا د تیلو یوه لېږدونکې کښتۍ په هرمز تنګي کې نیولې ده. ایرانی لوری ادعا کړی چې د بریتانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیری له کبله نیول سوې ده. د سپای پازران انقلاب ځواک د عمومي اړیکو له دفتره په خبره کړي بیان کې ویل سوي چې پرون مبشین د بریتانیا د تیلو د ټانکرونو یو بیړۍ چې ستینا امپیرو نومیده د هرمزګان ولایت د سمندري څارنې د ادارې د غوښتنې پر اساس د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیری کړی و نیول سوې ده. د امریکا سی این این ټلویزیون ویلي چې د بریتانیا چارواکي د نورو معلوماتو پر غونډولو لګیا دي. ایران وایي چې په دې کښتۍ کې دولس عمله سپاره وه. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دواړو متحدانو واشنگتن او ریاض په داسل کې په خپل کې همکاري زیاته کړې چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ او شتار رسیدلې ده. د سعودي عربستان اس پی ای خبري ایجنټ د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یو ویان خبري راخیستي چې پرونی ویلي د سعودي عربستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیزې همکاري پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي عربستان چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ویلي چې د ریاض په کوربتوب د شاهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او د پاتریوټ په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسېدلي دي. یو امریکایي چارواکي ویلي د دوبي په وروستیو کې دغه پوځي اډې ته د نورو تازه دمه سرتیرو او الوتکو د رسېدو لپاره پوځیان په چمتووالي بوخت دي. په سلګونو قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سی وو. دینستین تیر کال د دوو غلو چې د هغه د موټر د پرزو د غلا کولو هڅه کوله په حمله کې وژل سو. د دینستین د یاد په مناسبت ځنګړو مراسمو ته د هغه گاونډیان د الماتی ښار چارواکي او روسیې، کاناډا، چین او جاپان څخه د هغه ملګري ورغلي وو. د 25 کلن دینستین په یاد جوړ سوي څلې ته ګلان کښېښول سول او د هغه لپاره ځانګړې جوړې سوي سندرې وبلل سوې. هغه د قزاقستان لومړی سکیټر و چې په 2014 میلادي کال کې د سوچی په ژمني اولمپیک کې د برونزو میډال خپل کړ. د پروسیه او امریکا کې تمرین کړی وو. د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینای پرون له دندې استعفا وکړه. راموش هرادینای تر هغه وروسته چې په هاکی و محکمې هغه د کاسوو د جګړې پر مهال په جدي بشري ضد جرمونو کې په لاس درلودلو تورن اعلان کړ له دندې لرې سو. په کاسوو کې له 1998 تر 1999 جګړه وه. راموش هرادینه پرون په پرشتینا کې له حکومتي چارواکو سره تر غونډې وروسته وویل چې استعفا یې له هغه بلنلیک سره تړلې ده چې له هاګه ورسېدلی دی. د کاسوو د کارپوهانو مجلس او د ځانګړي څارنوال دفتر په 2018 میلادي کال کې د هغه هیواد اساسي قانون ته ورشامل سو. د دې ادارو مسؤلیت د هغو کسانو محاکمه ده چې پر نړیوالو قوانینو یې تیری کړی وي. دغه ځانګړې څارنوالي صلاحیت لري چې تورن کسان بهرنیو محکمو ته هم د محاکمې لپاره ور وپیژني. تاسو آزادي رادیو ته وایست. آیا د وسلولو طالبانو د حملو له دوام سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکولی سي؟ د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي چې وسلول طالبان په پرلهپسې ډول د ملکیانو د قتل مسؤلیت اخلي او د افغانستان د حکومت متحدانو ته ښایي چې هغوی ته دا یادونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس ویلي چې د وسلولو طالبانو سوچ نه دی بدل سوی او ټروریزم ته یې دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی په کندهار کې د وروستۍ حمله په اړه پرون پر ټویټر لیکلی، د حمله د هغې ډلې د قساوت او د تشدد د دوام څرګند نشانه ده چې یو شمېر غړي په داسې خبرو کې ګډون لري چې هیڅ ځای ته نه رسیږي. د پنجشنبې په مازدیګر په کندهار کې پر امنیه قومندانۍ په حمله کې یو لسنه ووژل او 3 تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د جمعې په سهار د کابل پوهنتون مخې ته چاودنه وشوه. که څه هم د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر فیسبوک ولیکل چې دې حملې څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو خپل تروریستي فکر نه دی بدل کړی. عبدالله ولیکل چې په دوحه کې د سولې په اړه تر څو وره خبرو وروسته داسې انګېرل کېده چې هغوی به بدل فکر کوي، خو د تشدد او وسلوالو حملو دوام څرګنده کړه چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر داسې آینده چې له تشدد خالي وي هیڅ باور نه لري. آیا د افغانستان د حکومت له نظره د سولې لپاره رواني هڅې به بې نتیجې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل
هیله زموږ توقع د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني، مختلفو هیوادونو سره ویني او باید نو دغه بریدونه بند کړي. تاسو ګورئ د هر برید دوی مسؤلیت اخلي او که دا جګړه نه ختمیږي او دوی په قطر کې او په نورو ځایونو کې په ماسکو کې یا پاکستان کې دوی ناشتي او خبرې کوي او یا دلته په افغانستان کې دوی کی اهداف باندې بریک کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان ورځپاڼې تاشکند ټایمز چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي د دوشنبې په ورځ په رپورټ کې ویلي و چې سمرقند به د بین الافغاني ډیالوګ کوربه وي. د ازبکستان د کورنیو رسنیو په حواله د بین الافغاني خبرو دوهم دور د اگست په میاشت کې پیل کیږي. خو دقیقه نیټه لا نه ده اعلان سوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر استعید کړ چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په واشنگتن کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لیکل شوی چې کاملوف او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو او د بین الافغاني ډیالوګ پر اهمیت شغېدلې دي. په بیان کې راغلي امریکایي لوري د ازبکستان د دې هڅو ملاتړ وکړ چې غواړي د سوله ییز سیاسي پروسې پیل ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس بیان صدیق صدیقي وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې په سمرقند کې به غونډه کیږي. خو یې ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو سره د مرستې لیوالتیا لري او دا ښه خبره ده. د جولای په 1 او 8 له کابله یو غیر دولتي پلاوی په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره کښېنست چې د بین الافغاني خبرو اول دور وبلل شو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو زادي را ډیو ته غوښیاس د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي. د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومي مقاله او تبصره خبرې کړې دي.
کابل چاپ نننې ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د ورستیو خنړیو پیښو او ورسره د سولې د برخلیک په اړه لیکنه او تبصره کړې دي. هشت صبح ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي د طالبانو هغه حمله ته په کتو چې زیات ملکیان پکې وژل کیږي، دا سخکاری چې د دغه ډلې رهبران د سولې په اړه نه بلکې د جګړې په دوام فکر کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه سوله چې له افغان حکومت سره نه وي. په افغانستان کې جګړه نسی ختمولای. ملي ارمان ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا پاکستان به یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. په سر مقاله کې یادونه سوې طالبان قصد لري چې له امریکایانو سره سوله وکړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان د استخباراتي سازمان او عربي شیخانو په پیسو افغانستان ونیسي. وسا ورځپاڼه هم په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ولس ژوندی دی. په سر مقاله کې راغلي په تیرو درې ورځو کې په درې بیلابیلو پیښو کې شاوخوا درې سوه تنو ته مرګ ژوبله اوښتېده او په بادغیس کې شپږ دیرس کمانډویان وژل سوي دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې ولس مړ دی ځکه غږ یې چوپ دی. که ولس ژوندی وای د دې وحشتونو د دوام پر خلاف به باید پاسېدلی وای. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې چې وروستیو خونړیو حملو ته په کتو افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مټ په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له وژونکو حملو لاس واخلي. لیکوال افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په پاکستان د فشار لپاره دی اوبه مدیریت کړي، بندونه جوړ او د پاکستان د سوداګرو پر مخ ته د مرکزی آسیا لاره وتړي. بلې دولتي ورځپاڼه اصلاح په خپل سر مقاله کې د قطر بین الافغاني ناستې پریکړه لیک ته په کتو لیکلي. په پریکړه لیک کې ژمنه سوې وه چې د ملکي تلفاتو د راکمولو لپاره به هڅې کیږي او هلته به حملې نه کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي نه یوازې دغه حملې راکمې نه سوې بلکې ورسره زیاتې هم سوې. دانست سر مقاله لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې سپارښتنه سوي چې د سولې په بهیر کې د ملي ګټو ساتل د دولت دنده ده.
ستاسو له پیغامونو
دوست غنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د پالیب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنگارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دې د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، که هغه جمهوري وي، که شاهي وي، که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي، که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان افغانانو په مقابل کې ل داسې عمل چې کار اخستل شي هغه افغانانو په ځان او د افغانانو په تاوان.
وقامی نوم دا دی کابل ولایت یم.